سپاس. حالا هم با برنامه یک ساعته خبری با صفی الله استانکزی باشید.
سحر لیوال مننه کوم. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا یو ساعت خبرونه تر پنځو بجو دوام کوي چې د عبیدالله عبید په تخنیکی همکاري درته خبریږي. د خبرونې په لومړیو راپورو کې اورئ چې د افغان حکومت اجرایه ریاست لومړی مرستیال وایي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس د ټاکلو پر سر لا هم توافق نه دی شوی. د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزارت په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف د قومي شوراګانو له رئیسانو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. له هر څه مخکې خبرونه لرو. په بهرنیو خبرونو کې اوري چې تایوان په یو تفریح پارک کې د اور لګیدو او چاودنې په پایله کې تر 500 زیات کسان ټپیان شوي دي. نور خبرونه هم درته په بهرنیو خبرونو کې خبرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه مرضیه احمد زئی در اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی امر کړی سو د مجازاتو او مکافاتو د اصل مخې هغو امنیتي سرتیرو ته چې له ځان څخه زړورتیا ښودلې باید وسایل شي. د افغانستان د اجرایه ریاست لومړی مرستیال وایي عام ذهنیت داسې دی چې ښوونکو ته د ځمکو پر ځای بلاکونه ورکړل شي. او د ملي امنیت عمومي ریاست په ننګرهار کې د دوربابا ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال نیولی دی. پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی امر کړی سودې مجازاتو او مکافاتو د اصل مخې هغه افغان امنیتی سرتیری چې لزان څخه زړورتیا خودلې وسایل شي. د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر نن سهار د ویډیو کانفرنس لالارې د دفاع وزارت کورنۍ چارو ملي امنیت او قول اردوغان ول مسولینو سره د هیواد امنیتی وضعیت څخه ارزیابي کړې ده. د اعلامیه مخې امنیتی مسولینو د افغانستان د زینو تونو پاړه د خپل لاسراوړنو او د افغان امنیتی ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ته د یوختو تلفاتو پاړه معلومات ل ولسمشر سره شریک کړي دي. په یو بل خبر کې اوري چې ولسمشر نن د هوایي ځواک درې تنو پیلوټانو ته د پوځي خدمتونو مډالونه ورکړل. د افغانستان د اجرایه ریاست لومړی مرستیال وایي چې عام ذهنیت داسې دی چې ښوونکو ته د ځمکو پر ځای د استوګنې بلاکونه توضیح شي. محمد خان رحماني نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل حکومت هڅه کوي څو ښوونکو ته بلاکونه جوړ او په بیلابیلو اقصادو کې ورکړي.
ذهنیت عمومی قسمی است که یوازې نمرات.
خغلی رحمانی ویل عمومی ذهنیت داسې دی چې ښوونکو ته د نمرو پر ځای د استوګنې بلاکونه ورکړل شي. هغه اپارتمانونه چې د ښار جوړونې وزارت لخوا جوړ شوي دي باید هغه په ښوونکو باندې توضیح شي. خغلی رحمانی زیاته کړه چې په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې ښوونکو ته ښوونکو کاري اعتصاب کړی او له حکومت نه غواړي سوزمه کې ورکړل شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي چې د سیمه ییزو پولیسو د فعالیتونو د ارزیابۍ په هدف یو کمیسیون جوړ کړی دی. نورالحق علومي نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د دغه کمیسیون په ترکیب کې د کورنۍ چارو، ملي امنیت ریاست، اردو او د سیمه ییزو ارګانونو استازي شامل دي او د افغانستان نهه ویست ولایتونو ته سول شوي سو د سیمه ییزو پولیسو د فعالیتونو د څرنګوالي، معاشونو او نورو مواردو په اړه څېړنه وکړي. ښاغلي علومي زیاته کړه چې پلاوي ته دنده سپارل شوې سو په دوونیو کې خپل معلومات راټول سو په اړه پریکړه وشي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د ننګرهار د دوربابا ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له پنځو نورو ملګرو سره نیولی دی. په اعلامیه کې راغلی د دوربابا ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال عبدالقهار مشهور په حقیر دغه ریاست د ځانګړو منصوبینو د عملیاتو په نتیجه کې نیول شوی دی. د اعلامیې د معلوماتو له مخې نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. دا کورني خبرونه. بهرني خبرونه با زما همکار ملالی بشیر تاسو وړاندې کړی.
د ایران د اټومي پروګرام په اړه نړیوال مذاکرات د جون په دیرشم خپل آخري پړاو ته ځي چې دا د ایران او نړۍ د شپږ سترو قدرتونو ترمنځ د موافقې ضرب الاجل دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کرینن په ویانا کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره وکتل. ویانا ته تر رسیدو وروسته د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس فریدریکا موغرینی ویلي دا به ستونزمنه وي خو ناممکنه نه چې موافقه وسی. د زیاته کړه چې که یو څو نورو ورځو ته اړتیا وي هغومره ورځې به نورې واخلي. د نړۍ شپږو سترو قدرتونو برتانیا، چین، فرانسه، جرمني، روسیا او امریکا غواړي د ایران اټومي پروګرام محدود کړي او په بدل کې یې به پر تهران لګول سوي اقتصادي بندیزونه لرې کړي. کویت وایي هغه ځانمرګ بریدګر چې په دې هیواد کې یې د جمعې په ورځ پر یوه شیعه جومات مرګونې حمله وکړه د سعودي عربستان تابعیت لري. د کویت د کورنیو چارو وزارت ویلي فهد سلیمان عبدالمحسن القبا د جمعې په ورځ سهار کویت هوایي ډګر ته څو ساعته مخکې له دې چې د دې هیواد په مرکز کې په الامام الصادق جومات کې چاودنه وکړي په الوتکه کې تللی و. اسلامی دولت سخت دریځ ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی چې پکې اوویشت عبادت کوونکي ووژل سول او 220 نور ټپیان سول. تر دې مخکې چارواکو ویلي امنیتي ادارو هغه موټر چلوونکی نیولی دی چې بریدګر یې د حملې تر ځایه رسولی و. موټر چلوونکی د دې موټر څښتن و او د همده په کور کې بریدګر اوسېدی. هغه سړی چې پر یوه فرانسوي شرکت په حمله تورن دی د راپور له مخې د خپل رئیس له پریکړې سر سره یو عکس اخیستی او لیږلی دی. امنیتي چارواکي وایي یاسین سلحی دا عکس د واټس اپ د پیغام لیږونکي تلیفوني خدماتو له لارې لیون ښار ته نږدې د جون د 16 له حملې وروسته کاناډا ته لیږلی دی. پلټونکي اوس هم هڅې کوي چې د دې عکس د ترلاسه کوونکي د پیژندنې په اړه معلومات ترلاسه کړي. پر 15 کلن سلحی تور دی چې د اور اخستونکو مایاتو پر ځای یې موټر وروستی چې په پایله کې چاودنه رامنځته سوې وه. د رئیس حرف کورنارا سر له اسلامي بیرغونو سره یو ځای موندل سوی و. سلحی چې د درو کوچنیانو پلار دی له خپلې میرمنې او خور سره د پولیسو تر پلټنې لاندې دی. دا حمله له هغو حملو شاوخوا شپږ میاشتې وروسته سوې چې د پاریس شا او خوا سیمو کې وسوې او په پایله کې یې په جنوري میاشت کې 12 کسان وژل سول. دا حملې د سیاسي طنز د کارتون جوړونکي مجلې شارلی ابدو پر دفتر له حملې وروسته حملې سره پیل سوې. د چین په لیری پرته لویدیت سیمه شینجیانګ کې د اویغور اقلیت غړي او یو مشر چارواکی له اداري فساد سره اړوند تر پلټنې لاندې دی. د کمونیست ګوند د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې څارونکي ډلې نن ویلي چې علیم جان مای ماینګ تیمینګ چې د ځایي حکومت عمومي منشي دی په جدي سرغړونو مشکوک دی. د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې د شینجیانګ د جنوب لویدیت سیمه هوتان اویغور شاروال د اداري فساد په پلټنو کې شامل کړای سو. د چین واکمن کمونیست ګوند د دې مسالې سره اړوند د خلکو له غوسې وروسته بیا بیا ژمنه کړې ده چې له حده زیات سوي اداري فساد سره به مبارزه کوي. په شینجیانګ سیمه کې چې پکښې د اویغور مسلمانانو اکثریت دی په وروستیو کلونو کې بې ثباتي او خونړۍ حملې زیاتې سوي دي. د چین حکومت دا ناکراري تروریستي پیښې بولي چې د دوی په وینا د سخت دریځو جلا غوښتونکو له خوا رامنځته سوي دي او ګڼ شمېر اویغور وګړي یې په دغو حملو کې د لاس درلودلو په تور اعدام کړي دي. د بشري حقونو فعالان پر پیکینګ تور پورې کوي چې کلتوري او مذهبي ازادي ځپي چې په پایله کې یې په شینجیانګ سیمه کې سخت دریځي ته لاره جوړیږي. او ټاکل سوی د اروپا مرکزی بانک نن د یونان بانکونو ته د بیړنیو مرستو ورکولو د دوام په اړه د خبرو لپاره غونډه وکړي. د اروپا مرکزی بانک هر ورځ د یونان مرکزی بانک ته بیړنۍ مالی مرستې لیږي چې وروسته د دغه بانک لخوا نورو تجارتي بانکونو ته لیږل کیږي. د یونان خلکو د دې هیواد له بانکونو څخه په تیرو څو اونیو کې میلیاردونه پیسې را ایستلې دي چې دغه هیواد ونه توانید د جون تر 30 د پیسو نړیوال صندوق ته د 1.6 میلیارد ډالرو پور بیرته پرې کړي. اتن د جولای په 15 په دې هیواد کې د ټول پښتنې غوښتنه کړې ده چې د یونان خلک به پریکړه کوي چې آیا یونان ته د پور ورکوونکو هیوادونو شرایط مني چې د اقتصادي بحران څخه د ژغورلو په خاطر د یونان لپاره ډیر مهم دی. خبرونه هم دومره وو. اوس د هوا حالاتو ته غوږ نیسو.
د
هم د افغانستان د تو سترو شانو د هوا حالات چې د هاو پیژندنی نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې اسمان ځای ځای اوریاد د تودوخې لوړ درجه 1.6°C، کندهار اسمان ځای ځای اوریاد د تودوخې لوړ درجه 3.4°C، مزار شریف اسمان ځای ځای اوریاد د تودوخې لوړ درجه 1.28°C، هرات اسمان ځای ځای اوریاد د تودوخې لوړ درجه 1.44°C، په جلال آباد کې اسمان ځای ځای اوریاد دی د باران د اورښت تر کلچوي د تودوخې لوړ درجه 1.28°C، غزنی اسمان ځای ځای اوریاد د باران د اورښت تر کلچوي د تودوخې لوړ درجه 1.14°C.
خبرونه د هوا حالات مو له ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې پیدا کړئ. حکومت د اجرایه ریاست لمړی مرستیال انجینیر محمد خان وی د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس د ټاکلو پر سر لا هم توافق نه دی شوی، خو په نور کمیسیون باندې توافق شوی دی.
د مجموع میتونم گفته کی ساختار کمیسیون و توافق نظری رئیس د دولت و رئیس د اجرایی د مراحل نهایی خود قرار داره و
د قومونو او سرحدونو وزارت په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف د قومي شوراګانو له رئیسانو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړل.
موږ کولای شو چې د شوراګانو او د قومي مشرانو متنفذونو په مرسته د امنیت په تامین کې د دوی مرسته او همکاري وغواړو.
نایا په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې جمهوریت رسد هغه اقدام ستایي چې له دې وروسته به یو شمېر حکومتي ویاندویان او لوړ پوړي چارواکي له خبریالانو سره معلومات شریکوي. او د کندز په چاردرې کې د دوو اونیو جګړو د خلکو کورونه په کنډوالو بدل کړي دي. د پروګرام دویمه نیمایي د ورکو شوې ځانو خبرونه ته ځانګړي شوې. بیا هم خرغلی د افغان حکومت اجرایه ریاست وی د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس د ټاکلو پر سر لا هم توافق نه دی شوی. انجینیر محمد خان د یک شمې پورز په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې د کمیسیون له رئیس پرته د دغه کمیسیون په ترکیب او ټولو برخو موافقه شوې ده. بل خو د انتخاباتو د سر بنسټونه وایي ځکه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون کارونه ځنډول کیږي چې د حکومت مشران د انتخاباتي نظام له اصلاح څخه ویره لري. د نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
سره له دې چې په وروستیو دوو میاشتو کې حکومت په پرلپسې ډول ویلي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به ډېر ژر په کار پیل وکړي، خو ویل کېږي چې اوس هم د یاد کمیسیون د رئیس پر سر د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ اختلافات نه دي حل شوي. د اجرایي ریاست لومړي مرستیال انجینر محمد خان رحماني د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له رئیس پرته په ترکیب موافقه شوې. ښاغلي رحماني وویل چې ډېر ژر به یاد کمیسیون په کار پیل وکړي.
تر هغه ځای چې زه معلومات لرم د کمیسیون د رئیس پر سر خبرې وروستۍ سوې نه دي. په مجموع کې ویلی سو چې د کمیسیون په جوړښت د ولسمشر غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ توافق سوی او امکان لري ډېر ژر په کار پیل وکړي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د روان کال د سور په میاشت کې په انتخاباتي نظام کې د اصلاح په هدف رامنځته شو، خو تر اوسه یې کار نه دی پیل کړی. ولسمشر د دې کمیسیون رئیس شکریا بارکزی ټاکلی و، خو د اجرایي ریاست له مخالفت سره مخ شوه. په عین حال کې ویل شوي و چې ښاغلي غني او عبدالله توافق کړی و چې د اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې رئیس جانداد سپینغار د دې کمیسیون رئیس وي، خو ځینې منابع وایي چې ولسمشر غني په پام کې لري چې حمیدالله فاروقي د یاد کمیسیون مشر وټاکي. په ورته وخت کې د جمهوري ریاست دویم مرستیال سرور دانش د شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له رئیس سره په کتنه کې ټینګار کړی چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به ډېر ژر په کار پیل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال ټینګار کړی و چې دا کمیسیون باید ژر په کار پیل وکړي. بلخوا د انتخاباتو د بهیر د ټینګښت لپاره د افغانستان د مدني ټولنو شبکه یا اکسن وایي چې جمهوري ریاست او اجرایي ریاست د انتخاباتو له اصلاح نه ویره لري. د دې شبکې رئیس جانداد سپینغر د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که اصلاحات په دې برخه کې په علمي او مسلکي ډول مخکې ولاړ سي، له ولس نه سربېره حکومت ته به هم په پټوي.
دا به ډیره منطقي نه وي کوم وایو چې د افراد یا ترکیب یا رئیس مسله سبب شي چې د دې کمیسون کار وزندول شي. خو اصلي نقطه دا ده چې دواړه ګروپونه د اصلاحاتونه بیل فکر لري او یو نو ډار دی چې ګوندي کې اصلاحات شروع شي. یو ګروپ وایي چې د بل په نفع به تمام شي، بل ګروپ وایي چې د بل په تمام شي. زیات زه فکر کوم دلیل دغه شی دی.
د چارو کارپوهانو حکومت سپارښتنه کوي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره دی یاد کمیسون ته ټول امکانات برابر او د کمیسون په چارو کې د هر ډول لاسوهنې څخه ډډه وکړي. د دوی په باور د افغانستان د انتخاباتي سیستم د اصلاح په برخه کې ځنډ کېدای شي په ملي او نړیواله سطحه د افغانستان اعتبار ته زیان ورسوي.
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو دات کام کې اوریدل شي او هم درس په 15 اف ام په لوی خارونو د لسر په دوي منځني سبب په ټول افغانستان کې زموږ خبرونه اوریدل شي. د افغانستان د قومونو سرحدونو چارو وزارت په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف د قومي شوراګانو له رئیسانو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. د وزارت چارواکي وایي د قومي شوراګانو هڅې به د سولې پر روانو حلو ځلو کې د حکومت ملاتړ وي. په همدې حال کې د سولې د عالي شورا مسؤلین هیله کوي چې دا ډول هڅې ښې نتیجې ورکوي. تفصیل د خان محمد سیند په دغه راپور کې
په هیواد کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره د روانو هڅو په لړ کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په یو بیساري اقدام کې د قومي شوراګانو له رئیسانو سره تفاهمنامې لاسلیک کړې. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ګلاب منګل د یکشنبه په ورځ له قومي شوراګانو سره د دې تفاهمنامو لاسلیک کول د امنیت د ټینګښت په برخه کې ګټور هڅه وبلله او ویل چې د قومي شوراګانو د یو ځای کولو لړۍ به د هیواد ګډ ګډ ته وغځوي.
مونږ کولای شو چې د شوراګانو په مرسته او د قومي مشرانو متنفذونو په مرسته د امنیت په تامین کې او په خاص ډول سره د ملي یووالي په ټینګښت کې د دوی مرسته او همکاري وغواړو.
خاغلی منګل وویل د هیواد د یو شمیر قومي شوراګانو رئیسان به په نږدې راتلونکي کې له جمهور رئیس سره وویني او په هیواد کې به د سولې او ثبات د راوستلو په لارو چارو ورسره خبرې وکړي. له قومي شوراګانو سره دا تفاهمنامې په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې په خاطر دې هم د سولې د ټینګښت لپاره هڅې شوي، خو ویل کیږي چې ځای نه دی نیولې. په عین وخت کې د قومي شوراګانو رئیسانو د سولې او ثبات په راوستلو کې د قومونو یووالی مهم وبلل. دوی له حکومت وغوښتل چې له دې شوراګانو د لازمه ګټه واخلي او له مخالفینو سره دی د سولې په خبرو کې ونډه ورکړي. له قومي شوراګانو سره د تفاهم نامو د لاسلیک کولو په ناسته کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د قومونو او قبایلو چارو د وزارت دغه هڅه وستایله او ویل چې د سولې په ټینګښت کې د قومي شوراګانو یو ځای کېدل او همکاري مهم رول لوبولی شي.
ما در شورای عالی صلح به نقش مشران قومی
مونږ د سولې پالي شورا کې د مذاکراتو او له مخالفینو سره د اړیکو پنیولو کې د قومي مشرانو رول مهم ګڼو او همدارنګه قومي مشران د سولې پر واستلو کې د سولې د عالی شورا یو پیاوړی ملاتړ هم ګڼلای شو.
سربیره پر دې د قومي چارو یو پوه میر سردار زدران وایي چې افغان حکومت او نړیوال باید په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د قومي شوراګانو او جرګو جوړولو ته اهمیت ورکړي. د زدران په خبره افغانانو په خاطر دې هم مهمې سیاسي او ټولنیزې ستونزې د جرګو او مرکو له لارې اوارې کړې دي.
و موریدل چې د قومونو او سرحدونو چارو وزارت په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف د قومي شوراګانو له رئیسانو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. خو د سولې شورا هم هیله وښوده چې دا ډول هڅې به نتیجې ورکړي او قومي مشران په بیلابیلو ښکېلو، البته د جګړو په بیلابیلو ښکېلو خواوو ښه نفوذ لري، نو دا کېدای شي د سولې په خبرو کې اغیزمن تمام شي. په فراه ولایت کې هم د اسلامي هیوادونو د سازمان د استازو لخوا د دغه ولایت د قومونو او قبایلو چارو ریاست لخوا سلګونو کسانو ته په اسلام کې د تاوتریخوالي د غندلو په اړه یو دوه ورځنی غونډه نن جوړه شوه. د دې غونډې کار د اسلامي هیوادونو د علماو لخوا پر مخ بیول کېده. نور حال زموږ د خبریال احمد شاه فطرت پر راپور کې
په دغه دوه ورځنی ورکشاپ کې د فراه ولایت د قومونو قبایلو پر ریاست کې جوړ شوی کابو 400 قومي مشرانو او ښځو ګډون کړی و. دا پروګرام د اسلامي هیوادونو سازمان لخوا د قومونو قبایلو ریاست په مرسته سره د تاوتریخوال د پیژندلو په مخه جوړ شوی و. د فراه ولایت د قومونو او قبایلو چارو رئیس عبدالستار نورزی وایي چې دغه پروګرام د سوډان هیواد د یو لوی عالم چې د اسلامي هیوادونو د کنفرانس غړی هم دی لخوا پر مخ بیول کېدی چې په ترڅ کې په اسلام کې هر ډول تاوتریخوالی که هغه په ټولنه او یا هم د ښځو په وړاندې وي وغندل شو.
د دغه ورکشاپ ډیره لویه برخه د کار او موخه یې دا وه چې د تاوتریخوالي څخه باید څنګه مخنیوی و، تاوتریخوالی څه شی دی او د اسلام د نگاه څخه تاوتریخوالی پر دې باندې رڼا واچول سي چې په اسلام کې د تاوتریخوالي څخه همیشه مخنیوی سوی دی او دا یو ناوړه عمل بلل دی. په دې کې د اسلامي کنفرانس د علماو څخه یو تن عالم په نام د ډاکټر صاحب امینو چې هغه پخپله په اسلامي علومو کې په فقه کې ډاکټر لري او د شرکت کړي ګډون کړي وو.
لبل خو بیا کسان چې په دغه پروګرام کې ګډون کړي وایي چې اسلام هر ډول تاوتریخوالی نه مني او د اسلامي هیوادونو د سازمان علما هم په دې نظر دي. دوی همداشان د اسلامي هیوادونو د استازي څخه غوښتي چې د تاوتریخوالي د غندلو په اړه دي یو اعلامیه هم صادره کړي.
به نام خدا نرگس کرمی هستم. این ورکشاپ بسیار مفید تمام شده به خانما به خاطر از اینکه خشونت ها را تشریح دادن، انواع خشونت و راجب خشونت ها که بالای خانم ها تمویل میشه، راجب از اینا سخنان را ارائه نمودن که نسبتا مفید واقع شد.
در لومړی ځل دی چې په فراه ولایت کې د اسلامي هیوادونو د سازمان استازي په اسلام کې د تاوتریخوالي د غندلو په اړه غونډه جوړوي. ټاکل شوی چې ورته غونډې د افغانستان په اتو نورو ولایتونو کې هم جوړ شي. د اسلامي هیوادونو په سازمان کې 45 اسلامي هیوادونه غړیتوب لري.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنا
چې مو په مکتب کې د باران د پر باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
نای یا په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره د جمهوري ریاست هغه اقدام ستایي چې له دې وروسته به یو شمېر حکومتي ویاندویان او لوړپوړي حکومتي چارواکي له خبریالانو سره معلومات شریکوي. د دې ادارې د سارني مسؤل صدیق الله توحیدی د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې دا کار به د وزارتونو چارواکي اړ کړي چې خپل فعالیتونه لا زیات کړي. په عین حال کې افغان خبریالان هم د جمهوري ریاست له دې اقدام ستاینه کوي او وایي چې دا به تر یو حده د دوی ستونزې هوارې کړي. تفصیل د ناجي صاحب په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره هیله څرګندوي چې د جمهوري ریاست دا پریکړه به وکولی شي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون عملي کېدو ته لاره هواره کړي او د معلوماتو د راټولولو په برخه کې د خبریالانو ستونزې هوارې کړي. د دې ادارې د سرنې مسؤل صدیق الله توحیدی د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا کار خبریالانو ته د اسانتیاو د رامنځته کولو تر څنګ کولی شي چې پر حکومتي ادارو د کارونو د ښه ترسره کولو په برخه کې فشارونه زیات کړي. ښاغلي توحیدی وویل چې له دې سره به د رسنیو او خبریالانو ډېرې ستونزې هوارې شي.
د افغانستان د جمهور رئیس دا اقدام یو مهمه او ارزښتناک اقدام ده. د وحدت ملي د حکومت د پای نه تر اوسه پورې خبریالان په افغانستان کې د معلوماتو اطلاعاتو لاسرسی مشکل درلوده او دا مشکل هر ورځ زیاتېده. که دا حکم عملی سي او د هر وزارتخانه بیان راشي خپل هغه معلومات خبریالانو سره شریک کړي، زه فکر کوم چې ډېری مشکلات له دې عمله حل کېږي او خبریالان ښه رپورټونه او گزارشونه خپروي.
له جمهوري ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې خلک د هیواد له روانو حالاتو په ځانګړي ډول له امنیتي وضعیت څخه خبرېدو ته اړتیا لري. د جمهوري ریاست د خبر پاڼې په اساس ولسمشر پریکړه کړې چې له دې وروسته یو شمېر حکومتي ویاندویان او د حکومت لوړپوړي چارواکي هره اونۍ د خبري کنفرانسونو له لارې رسنیو ته لازم معلومات ورکړي. په عین حال کې افغان خبریالان هم د ولسمشر له دې اقدام څخه هرکلی کوي خو وایي چې دا اقدام باید نمایشي بڼه ونه لري.
زما نوم قریب رحمان شهاب دی، یو تن افغان خبریال. کوم ګام چې حکومت د ویاندویانو په اړه اخیستی دی دا ډېر ګټور دی، نو په دې سره به موږ وکولی شو هره شیبه د هیواد له هرې سیمې نه تازه معلومات ترلاسه کړو او په دې اړه خلکو ته حقایق ورسوو.
فیصل ځلان یم، د ولسمشرۍ ماڼۍ له لورې دا یو نیک ګام ده. په دې سره به د خبریالانو ډېرې ستونزې هوارې شي.
وړاندې به مونږ چې د کوم وزارت ویان ته ورتلو کلیپ به مو تر اخیست په ساعتونو انتظار به مې وسته.
په عین حال کې یو شمېر خبریالان ټینګار کوي چې حکومت باید د دې اقدام تر څنګ خبریالانو ته د کار خوندي او ښه زمینه هم برابره کړي، تر څو وکولی شي چې خپل کارونه سم ترسره او خلکو ته په وخت او دقیق معلومات ورسوي. دوی وایي که چیرې دې مسلې ته لازم پام ونه شي نو ښایي د رسنیو فعالیتونه چې د افغانستان له مهمو لاسته راوړنو څخه بلل کیږي له خنډونو او ناخوالو سره مخامخ شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته وایي چې په ټول افغانستان کې په 26 نه منځنۍ څپې او اف ام 35 باندې خبرونه کوي. ربا شو د کندوز څخه زموږ د را لیگل شوی زموږ د خبريال را لیگل شوی راپور ته، په کندوز کې د چاردری پولیسوالي کې د دوه نوی جګړو د خلکو کورونه په کندوالو بدل کړی دي. دا د هغه خلکو سرګندونی دي چې له د چاردری پولیسوالي د کندوز ښار ته راغلي دي او په ډیر بد وضعیت کې دي. اجمل آریان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په کندوز کې د جګړو ډیر زیان د سیمې خلکو ته رسیدلی دی. د کندوز ولایت د چاردرې په ولسوالۍ کې له دوه اونیو راهیسې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې جریان درلود. په دې جګړې کې د خلکو له کورونو څخه طالبانو د سنګر په توګه استفاده کوله. همدارنګه دغه کورونه په توپونو ویشتل شوي دي، خو اوس دغه کورونه لکه کنډواله ښکاري. د خلکو د خټکیو، هندواڼو او نور زراعتي فصلونه هم جګړې له منځه وړي دي او خلکو ته یې ډیر زیان رسولی دی. دغه جګړې ټول خلک اندېښنه کړي دي. د چاردرې زیات شمیر خلک د کندز ښار ته راغلي دي. د نوموړي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې کورونه ویجاړ شوي او زراعتي فصلونه له منځه تللي دي.
چاردرې کې کور د غریب خلک استو یا پټه حسین ته نستې ساتل غوړ نه سندر مې په تو په لګېدل دا ویلي کې مې لګېدل ټیک ټیک لا چرګان مې کړي او غریب خلک یې نه غره ته ټیک ټیک سي انده غره او صبي په دروازه خله باندې مریزه بازار کې نه خاص دا وخت ځانته او سنده د حسین نه لاسته دا د رزق کې دوی کې قصه په زر روپیه لیک به نن زر به واخلي انا مې خوړو نه مې وسه قصه کې نه نه غره اوس په دغه تک به خل را نه وړه بچان مې بل لګې نمبر سه په بازار کې یو ډوري سه مروز سه ماته په سبا مې بچان واړ واړ په لګې ګرځي کې چې نست سه خر نه کاست نه
غریبسته تو کورم دغه فالنه دی خو سره غاله کړه وله دا ول ما کور غل له ګدل غل خو مل دا رانه وسه څنګه کوم ده سينه دمه ولا وان بل فریکه زه برته دم کوم ته ناده څوک شور نه
دی. کندز ښار ته په نګدي سیمو کې وسلوال طالبان پر دولتي ځواکونو بریدونه تر سره کوي چې هاته د کلشنکوف د مرمیو غک په ښار کې د خلکو تر غوګونو را رسیږي. همدارنګه د دې ولایت وسنی وضعیت خلک ډیر پاندېښنه کړي دي. د نموړي ولایت څوتن وسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
کندوز حالات رو رامغه د پخوا په څیر دي. کاروبار نشته، هیڅ نشته. چردری ولسوالۍ هم د وسلوالو مخالفینو لاس کې ده. د چرچی ولسوالۍ هم د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده. د ښار په 1 کیلومتر 2 کیلومتر کې وسلوال مخالفین فعال او حضور لري. دولت یو ګام پرمختګ نه دی کړی. خلک په تشویش دي، خلک ماجر شو، فصلونه د خلکو د منځ لاړه، په کلو باندې کې مکتبونه بند دي، خل د تعلیم نه پاتې دي، بس بدبختی روانه ده. خلاص
خلکو خټکی کړي او اوان نرال پکې ولګیده. هغه خټکی اندواني که شو دی غنم د هر څه لمنځ لاړه. همدا رقم پلسګونو درمندونه وسو زیدل. اکثره خلک کڅوګ هټیوال دي یا دکانداران دي، کوم سرمایه چې په دکانونو کې و اساسه مخ په استلو باندې ده.
کاروبار پټه پولار دی په بازار کې به خلک په هغه شکل باندې چې په خو خلک په دلګرمۍ باندې بازار تر ته اوس په هغه شکل باندې نه راځي بازار ته.
په کندز ولایت کې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه په داسې حال کې پیل شوې چې دا محل د کاروانګرو د حاصلاتو راټولولو وخت دی. همدارنګه د دې ولایت 90% خلک په زراعت او مالداري باندې بوخت دي او د خپل اقتصادي ستونزې له همدې لارې هواروي. خو دغه جګړې د چاردرې ولسوالۍ د خلکو هم کورونه ورته خراب کړي او هم زراعتي فصلونه ورته له منځه وړي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
لکه څنګه چې بلخ ته ورشو، په بلخ کې د مدني ټولنې فعالان د ملي والی له حکومت غوړي د جمهوریت ریاست پر مهال د حکومت د دواړو مشرانو د کړو ژمنو پر اساس اوس مال جر ترجمه الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. د بلخ مدني فعالانو د معیاري او با اعتبار تذکرو نشټوالي په یوه کې د امنیت او د زیاتوالي او پټاکونو کې د درغلیو له اصلي علتونو څخه پوښتنه کوي. مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د باغ د مدني ټولنې فعالان د یاد ولایت د ولایتي شورا مخې ته راټول او د یوې اعتراض امیزه غونډې په ترڅ کې یې د ملي یووالي له حکومت څخه وغوښتل چې د جمهور رئیس او د اجرایه ریاست د مشر د کړو ژمنو پر اساس د اوسمهال ژر تر ژره د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. دا فعالان وایي چې د الکترونیکي تذکرو نه موجودیت سبب شوی چې ورځ تر بلې هیواد کې ناامني پراخه شي او په ملي پروسو کې هم شفافیت نه وي موجود. د باغ د مدني ټولنې فعالان وایي چې د الکترونیکي تذکرو په ویش کې د دولت له لورې تعلل سبب شوی چې د افغانستان د انتخاباتو له پروسې څخه د نړیوالې ټولنې ملاتړ او حمایت په ټپه ودرېږي. یادو کسانو د الکترونیکي تذکرو د ویش په اړه یو پریکړه لیک هم صادر کړ چې د یاد پریکړه لیک په دویم بند کې داسې راغلی وایي:
فقدان شناسنامه‌های برقی موجب فساد گسترده در پروسه های
الکترونیکی تذکرو فقدان او یا هم نه موجودیت سبب شوی چې نامنی ورځ تر بلې زیات شي او په هیواد کې د ټاکنو په شان ملي پروسې هم په دیموکراتیکه فضا کې ترسره نشي او پکې تقلب او تخته موجود
نه شوی.
د بلخ د مدني ټولنې فعالان عقیده لري د الکترونیکي تذکرو د ویش په لړۍ کې تاخیر کولای شي چې د خلکو ترمنځ د دولت په وړاندې بې باوري نوره هم زیاته کړي او لا هم د امنیت په اړه اندېښنې وزېږوي. دوی وایي چې د الکترونیکي تذکرو فقدان او نشتون کولای شي په راتلونکي کې هر یوې ملي پروسې ته صدمه ورسوي او له تقلب پرته ترسره نشي. د باغ د مدني ټولنې فعالان تاکید پر دې کوي چې د افغانستان د انتخاباتو د پروسې لپاره د نړیوالو د بیا مرستې او ملاتړ د جذب په مقصد یوازینۍ لاره د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ ده چې ژر تر ژره باید ترسره شي. دوی وایي چې د نړیوالې ټولنې د حمایت او مرستې پرته افغان دولت د ملي شورا او نورو راتلونکو ټاکنیزو پروسو د ترسره کولو مالي او مادي توان نه لري. په بلخ کې د مدني ټولنې د مجتمع د مدیر هیئت غړی ډاکټر نجیب پیکان د الکترونیکي تذکرو د ویش په اړه داسې وایي:
تا زمان شناسنامه‌های برقی توزیع نشه ما نمیتونیم تثبیت کنیم که
تر هغه چې موږ الکترونیکي تذکرې ونه لرو د جمعیت دقیق شمېر مو معلوم نه وي نه امنیت تامینېږي او نه مو هم د ټاکنو پروسې پرته له تقلبه ترسره
کېږي. بر اساس معیارات جهانی است.
د بلخ د مدني ټولنې فعالان په کابل کې په ازمایښتي ډول د الکترونیکي تذکرو د ویش پایل او طرحه په دې معنا بولي چې افغان دولت په دې کار سره غواړي تر څو د الکترونیکي تذکرو د سرته سري ویش مخه ونیسي.
وخت په افغانستان کې څلور بجې او دېرش دقیقې دي. ملالۍ بشیر ته ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول سوی ولسوال له پنځو ملګرو سره نیولې دي. د افغانستان د اجرایه ریاست لومړی مرستیال وایي حکومت هڅه کوي چې ښوونکو ته د مځکو ورکولو پر ځای بلاکونه جوړ او په بیلابیلو اقساطو کې ورکړي. ولسمشر اشرف غنی امر کړی د مجازات او مکافاتو د اصل لمخې هغه امنیتی سرتیری چې زړورتیا یې ښودلې باید وستایل سي. کویت وایي هغه ځانمرګی بریدګر چې په دې هیواد کې د جمعې په ورځ پر یوه شیعه جومات مرګونی حمله وکړه د سعودي عربستان تابعیت لري. د ایران د اټومي پروګرام په اړه نړیوال مذاکرات د جون په دیرشم خپل آخري پړاو ته ځي چې دا د ایران او نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د موافقې ضرب الاجل دی. د چین په لری پرته لویدیت سیمه شینجن کې د اویغور اقلیت غړی او مشر چارواکی له اداري فساد سره اړوند تر پلټنې لاندې دی او ټاکل سوی ده د اروپا مرکزی بانک نن د یونان بانکونو ته د بیړنیو مرستو ورکولو د دوام په اړه د خبرو لپاره غونډه وکړي.
لن خبرونه مو له ملالۍ بشیر اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم کتلی شئ. په دې د ازادي راډیو ټکی اورګ اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه.
د سپورت ورځنی هنداره.
د روژې جام د کرکټ سیالیو په دریمه لوبه کې تیره شپه د هیواد دوست ټیم د شهید عبدالرحیمزي ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ په کابل کې د اتو ټیمونو ترمنځ پیل شوې دي. ښاغلی هوتک زیاته کړه د هیواد دوست ټیم وتوانید چې د شلو ټاکل شویو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره 101 منډې جوړې کړي، خو مقابل ټیم د څلورو لوبغاړو په سوځیدو سره ونه توانید چې په ټاکل شوو اورونو کې هدف ترلاسه کړي. دغه سیالۍ د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت جوړې شوې دي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم غړي خبرداري ورکوي چې د خپلو حقونو د لاسته راوړلو په خاطر به بیرته د تحسن خیمه ودروي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی ازادي رادیو ته ویل که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني د پخوا په شان به په مدني حرکتونه پیل کړي. ښاغلی ترکی زیاته کړه که څه هم چې د جمهور رئیس مرستیال ژمنه کړې چې د تکواندو د ملي ټیم ستونزې به حل کړي، خو د څو میاشتو په تېرېدو سره اوس هم د تکواندو د فدراسیون ستونزې پر ځای دي. د تکواندو په ټیم کې د ستونزو له امله د افغانستان د تکواندو فدراسیون د ملي ټیم لوبغاړي روح الله نیکپا، مسعود کریمی، محمد حیدری او حسن رضایی له دغه ټیم څخه وتلی دي. د روژې جام د فوټسال سیالیو په لومړۍ لوبه کې د احمد ټیم وتوانید چې د طوفان ټیم ته ماتې ورکړي. د فوټسال سیالیو د جوړولو مسؤل سید نصرت مجا ازادي راډیو ته وویل دغه لوبه چې د چاردهی د علي مردان په کلا کې د مولا علي په جمنازیوم کې ترسره شوي، شپږ د صفر په مقابل کې د احمد ټیم په بریا سره پای ته ورسېده.
د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. د بلوچستان ایالتي حکومت د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو لپاره د عمومي بخښنې اعلان کړی او هغوی ته وړاندیز کړی چې که وسلې پر ځمکه وغورځوي نو له 15 تر 45 میلیونه کلدارو پورې مرسته ورسره وکړي. برکوال میاخیل دا رپورټ چمتو کړی.
د بلوچستان حکومت د جمعې په ورځ د ترهګرۍ په ضد د مرکزي حکومت د جوړ سوي ملي پلان له مخې د لوړې کچې یوه غونډه رابللې وه چې د حکومت، پولیسو، ملیشا او پوځ ټولو لوړپوړو چارواکیو پکې ګډون کړی و. په دې غونډه کې د بلوچستان پر امنیتي وضعیت، د دیني مدارسو او د افغان کډوالو د راجستریشن پر موضوع خبرې وشوې. د دې غونډې په اړه په خپره سوې اعلامیه کې حکومت د ورانکارو او وسلوالو په ضد د عملیاتو پریکړه کړې، خو ورسره یې د سوله ییز بلوچستان لپاره د مفاهمت او جوړجاړي پر تګلاره د عمل ولو پریکړه هم کړي چې لمخې د وسلوالو بلوچستان لپاره عمومي بخښنه اعلان کړي او د وسلو غرزولو په شرط له هغوی سره د نقد مرستې اعلان هم کړي دی. په دې غونډه کې د پاکستاني پوز د سوهیلی قومندان د ګر جنرال ناصر خان جنجوا هم ګډون کړي وو. هغه وړ مشپه د کرکټ د شلو ورځو لوبو د پرانیستې په مراسمو کې په دې اړه وویل: مرکزی او ایالتی حکومتونو او د پاکستان پوز د مفاهمت یو داسې تګلاره په پام کې لري چې کدنیستۍ له امله د دښمنانو لاسونو ته لوېدلي ځوانان جګړه پرېږدي. له هغوی سره له 15 تر 45 لک روپیو پورې مرسته ټاکل شوې ده. هغو ځوانانو ته چې په غرونو کې خپلې ځوانۍ تباه کوي، هغوی ته وایو چې راسئ خپلو خواخوږیو ته راستانه سئ او جګړه ورکه کړئ، ځکه په جګړه کې هیڅ نشته. حکومت خپلواکي غوښتونکو بلوڅو ته د بخښنې او مرستې وړاندیز په داسې وخت کې کوي چې د بلوچستان د داخله چارو د وزارت له ادعا سره سم په روانه میاشت کې هم څو بلوڅ وسلوال قومندانان حکومت ته تسلیم سول او خپل عادي ژوند یې پیل کړ. د بلوچستان د سیاسي چارو څېړونکی انور ساجدي وایي سمدستي په دې اړه قضاوت نشي کېدای، خو وایي داسې نه معلومیږي چې وسلوال بلوڅان د پیسو په بدل کې حکومت ته تسلیم شي. حکومت چې د لوړې کچې په غونډه کې وسلوالو ته د جګړې پرېښولو وړاندیز یا د عمومي بخښنې اعلان ورته کړی، دا کار حکومتونو پخوا هم کړی دی، خو وسلوال وایي چې دوی وسله نه غورځوي. د هغوی موقف دا دی چې کومو خلکو وسلې غورځولې هغه هم د حکومت خپل خلک دي. نو زه فکر نه کوم چې وسلوال بلوڅان به وسله وغورځوي. دا به اوس کتل کېږي چې په راتلونکو څو اونیو کې حکومت څومره بریالی کېږي او د بلوڅو په سیمو کې عملیاتو ته څومره اړتیا پېښېږي. بیا به ګورو چې مقاومت لا زور اخلي، کمزوری کېږي او که پای ته رسېږي. د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو مشرانو او د هغوی وسلوالو سازمانونو تر اوسه په دې اړه کوم عکس العمل نه دی ښوولی، خو تر دې پخوا هم چې د بلوچستان ایالتي او د پاکستان مرکزي حکومتونو خپلواکي غوښتونکو بلوڅانو ته د خبرو اترو او وسلو غورځولو وړاندیزونه کړي، هغوی په کلکه رد کړي او موقف یې څرګند کړی چې دوی د بلوچستان له خپلواکۍ پرته پر بله هیڅ موضوع له حکومت سره غږېدو ته تیار نه دي.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:00 او 30 دقیقې شولې. زموږ خبری راپورونه همدلته ختمیږي. له دې وروسته د ورکو شوې عزیزانو پروګرام خبریږي او دغه پروګرام په پای کې د روژې د مبارکې میاشتې په خاطر د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام درته خبریږي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې د روژې د مبارکې میاشتې شپې او ورځې مو په خیر تیر شي، د دې بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای جوړوم او تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې زینی ورک شوی عزیزان پکې پیدا شوی. د دې په څنګ کې داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوئ. که تاسم خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي، ازادي رادیو ته لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. کا ازادي رادیو ته مو غوښته چې اس ایم اس راولېږي د اتصالاتو د کمپنۍ د 803 شمېرې لارې نه مونږ ته راولېږي. گرانو دوستانو، ډیر بمونه زنده ورازی چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 1 4 5. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است. ګران اوریدونکو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه دوا تلیفوني پیغامونه تاسو ته درووړو کوم چې ازادي رادیو ته رسیدلي دي، او په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو د ورکو شو عزیزانو په اړه پکې معلومات دي. اول باغ یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور په نامه د اقبال مونږ ته تلیفون کړی دی. دای وایي چې اوس په تخار کې دی او له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. اول به دغه تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به هغه تلیفوني پیغام واورو چې یو ورور له زابل نه مونږ ته رالېږلی دی. راځئ چې دغه دواړه پیغامونه یو بل پسې یو ځای سره واورو.
زما نوم اقبال دی، د حاجي سر بلند زوی یم. تقریبا د نجیب په وخت د ببرک په وخت کښې زه خلکیان بیر کړم، وړم اسخرۍ ته، بیا زه وتښتېدم، بیا ټپي شوم. هو زه دلته د تخار په ولایت کښې یو ځای یم، د خپل قریبانو اواز نه لرم. که زما د خوا اواز څوک غواړي دغه د ازادي رادیو ته دې زنګ ووهي. زما د ورور نوم باغ دی، د بل ورور نوم یې بختیار دی، زما نوم اقبال دی، د فراه د ولایت د کلستان د ولسوالۍ د مغل آباد د کلي یم. زما دا پیغام ورسوي. السلام علیکم
ټول ازادۍ د رادیو د کارکوونکو په مننه سره، او یو په دې زه ډېر خوشحاله یم چې دا د افغانستان د ظاهرو خلکو دپاره یو ښه سیسټم جوړ کړی دی. نو پیغام یې ټولو مسلمانانو وروڼو ته دا ده چې د زابل په ولایت کې دا سوا اته کاله به کېږي یو سپین ږیری سړی سرمایي ژیرې شنې سترګې لري. نو خبرې داسې کوي لکه دا د باغران خلک چې کوي، یا دا د باغران د خلکو خبرې کوي. نو چې دلته داسې څه لیونه حاله هم ده، که چیرې د دغه یو قریب یو حاجي جمع ته په دغه شمېره زنګ ووهي، 0 4 4 9 2 4 4 0 4 4 4 9 2 4 4. د خدای په امان، په مخه مو شه.
ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است. که تاسو دغه د نن ورځې پروګرام په ازادي رادیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
السلام علیکم، اسماعیل حکمل پکتیا سمګنای ته دا پیغام د ازادي رادیو ته پریدم. زما یو ام سنگ بی ملګر د درې کاله کېږي چې بیداره شوی دی، جاوید نومېږي، جاوید ولاد سمرګل. عمر یې تقریبا 19 یا 20 کلن دی. که هر چاته معلومات وي د اسلامي ورورولۍ له مخې دی په دې شماره ما سره اړیکه ونیسي. 0 4 0 4 4 9 6 9 9. شماره یو ځل بیا تکرارم،
0 4 0 4 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
تماس ونیسی
دوست محمد فنامری دی امیر محمد اکازوی دی مشر بور سردار محمد دی که ار مسلمان بور دغه دوست محمد فنامه معلومه چې په هغه شمیر باندې جنگ ولې 315 اویا 312 یو ځل بیا د کلپستر استوان چې پر 315 نسو اویا 312 ډیره مننه.
وعلیکم عبدالبصر بحاری ما دا روزګان ولایت چرچنه ولسوالۍ څه اړیکه نیولې ده د ازادي راډیو ټول که درمون اورېدونکو او کارکوونکو سلام کوم. او زما یو دا کار دی چې دا دوه کاله کېږي چې ورک شوی دی د پاکستان په کرایه ورک شوی دی که هر چا ته معلومات یې نو ما ته دې په دې شماره زنګ ووایې. نجیب الله دی د پلار نوم یې عبدالرحمن دی. نو ماته دې په دې شماره زنګ ووایې 0 اویا 299 3 3 او لاس دا چې دې په شماره یو ځلې بیا تکراروم 0 اویا 2 9 3 3 1 0 که هر چا د معلومات نه مهرباني دی وکړي په دغه شماره د زما سره اړیکې ونیسه. نور به خدای سپارم. السلام
سلام علیکم. زما یو ورور دی نوم یې احمد شاه دی د نن نه یې څخه ورک دی کاته فالم مطلب موږ یې په دې شمېره ته معلومات را شي پر اویا ته څلوېښت شپېته نه صدره ته نو پیغام نه نشي اوس.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زه عبدالرحمن د هلمند ولایت د مذاکلات ولسوالۍ سره تا سره په تماس کې یم. زما یو د اکا زوی دی چې د معصم خان ورور دی د شهزاده اکا زوی دی دغه روف نومېږي. بس دغه زما د تلیفون شمېره ده که د چا څوک د ده په اړه معلومات لري او یا دې موږ ته دغه تلیفون شمېره ووایي. نو د دې نه زیرې موږ ډېر ګرځېدلې معنا 500000 افغانۍ جایزه ده 0 00 0 0 5 6 9 1. شمېره یو بیا تکراروم 0 00 0 0 5 6 9 1.
السلام علیکم. زه په زلرادی لغمان ولایت باطبخ ولسوالۍ قاره ګرم نفر اړي کوي ولې بجانه. زما یو تر ورځ دا تقریبا لا دېرش کاله کېږي ایران ته تله د مړه ژوند ورک دا دامان مشهور په داود ته پلار نومې ده ملا محمد الدین دی بل ورور نومې ده جماله دی بل ورور نومې ده صابر. نو که څوک د ما آواز اوري څوک یې پاک نه معلومات لري نو ما ته په دې شماره تلیفون وکړي 0 00 5 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
زه محمد طاهر د هلمند ولایت سرغیژم ما د وکازی د چې د برهنیا سکی نادرک سوی دی ګوندې اسادی تکلیف لري هر د سلمان ورکه په اړه معلومات لري او نو سره دی په دا شمیر اړیکې زه پر واسو څنګه نه سو اویا څنګه سو شپږ اویا شمیره ته تکراروم زه پر واسو څنګه نه سو اویا څنګه سو شپږ اویا خپل شین ته لاسه کې مننه د خدای په امان.
السلام علیکم زه اسمت را دی ولادت کې خالي او دین کې زما ورور پلوور دی کابل تکلې او نو په کابل کې را سوې دي دا کې نه مالني دي چیرې دي نو نور نه پرم ته سوې دي پاتې نه ده را ته معلومه چې چیرې دي او د دې نو دي عزت الله او زما د ټلیفون شمیره دی او دوستان سب کې چې پیدا یې کې پس ماته دې په دا شمیره زنګ وي 0303
درو نیوی سلور نیوی پینز نیوی و سلام دفتا ما.
مولانا صاحب صدیق الله فدایی د روژه په مبارک میاشت کې ځینې کسان صحی مسائلو ته مخه کوي، ځینې فقها او وایي چې روژه د انسان صحت ته ګټه رسوي، ځینې نور بیا وایي چې نه، دا یو ډیر عمیق عبادت دی او دغه اړخ باندې تمرکز ډیر کوي. ستاسو له نظره د روژې هغه فضیلت او د روژې هغه چې په انسانانو باندې فرض شوې ده، بنیادی علت د انسان لپاره څه کېدای شي؟
داسې دی چې روژه یو ډیسپلین دی، یو نظم دی، یو د انسان کنټرول دی د خپل نفس، د هغه د ظاهري او باطني کوم غرایز چې د انسان سره دي د هغوی مقابله کول دي، نفس په قابو کې ساتل دي. زه فکر کوم چې د دې د عبادي نقش چې د انسان او د خدای ترمنځ یو راز دی. مثلا پروژه کې ریا نه کیږي، ته نشې کولی چې د بل چا د پاره روژه ونیسې. هر ځای کې کولی شي انسان روژه وخوري، غیر د خدای نه بل څوک نه ویني، نه څوک تا کنټرولولی شي، لیکن ته د صبح صادق نه تر د غروب د لمره پورې، تر ماښامه پورې روژه نیسي، ځکه چې دا ستا او د خدای ترمنځ راز دی.
مولانا صاحب بخښي چې خبر مو قطع کړم، تاسو چې پروژه کې ریا نشي کېدی، مثلا کېدی شي چې یو څوک صحیح ستونزه ولري، فرضاً د معدې مشکل ولري، خو هغه د خلکو لپاره روژه ونیسي، دا یو ډول ریا نه شو؟
نه، دا شی چې دی، ځکه چې اسلام شارع حقیقي او الله تعالی چې دی دی خلکو ته روژه معاف کړې ده. قران کریم وی فمن کان منکم مریضا او على سفر فعده من ایام اخر. کله چې تاسو مریض وسئ، ناروغ وسئ یا په سفر کې وسئ، نو تاسو به روژه خورئ او دیاغي وخت کې چې کله صحت بیرته تاسو ته اعاده شول دیاغي قضایی براوړي. نو مطلب دا دی چې الدین یسر، دین آسانی ده، او دین چې دی مسلمانانو ته ډېری آسانتیاوی ورکړي دي. که یو انسان مریض وسی او ډاکټر ما دا فتوا ورکړي ده چې د مرض تثبیت ډاکټر کولی شي، دینی عالم نشي کولی. دینی عالم ته وس زما د معدې تکلیف معلوم نه دی، زما د ګردو تکلیف ورته معلوم نه دی. اغه خزه چې حامله ده مثلا رحم کې نوې حامله شوې ده یو میاشت او دیغه په ماشوم باندې دا تاثیرات کوي، دغه ټول هغه عوامل دي چې هغه کې اسلام دوی ته رخصت ورکړي دي، یعنی دوی کولی شي چې روجه اوخري او بیا هغه وکي. لیکن دا دی چې منګه بعضی وخت کې دینی علماو دا دین دومره سخت نیولې دي چ هغه په یواز د دې باندې چې مونږه خلکو ته هغه کوم سہولتونه چې په دین کې دی هغه ور معرفي کو، مونږه ډیره سختګيري کو. او حال دا دی چې الدین یسر، دین اساني ده. او په یو حدیث قدسی کې راځي چې الصوم لی وانا اجزی به، روزه زما د پاره ده او یواز د روزي ثواب زور کولې شم. نو دا چې دی په دې کې ریا کول او د خلکو د پاره روژه نیول سره د دې چې دغه انسان د دې استطاعت نه لري، مریض دی، ډاکټر ورته ویل دي، دا یو بیله خبره ده. زه یو مثال درته وایم، زه افغانستان ته لاړم، په موټر کې سره دوه روژه خواره کې نسته. نو زما د پاره په یو اسلامي هیواد کې دوه ځوانه دوی ویل چې مونږ د هرات نه راغلي یو، او په سفر کې جلال آباد ته روان یو، ګرمي مو، نو په دې هغه کې ما ویل نو چې د قران حکم دی، دوی په سفر کې دي، کولای شي چې روژه وخوري. ما خپل روژه ته دوام ورکړلو، خو دوی په دې موټر کې کېناست نو سیګریټ مې راوباسل. نو وس ما ورته ویل چې د خدای بنده روژه خو دې وخوړله، وس تا دا سیګریټ بوی دې منګه. سوګمو تم راغ کوي نو ته خو بیا لګ وزه کنه پوشي. نو زمنګ په جامع کې د سیدی چا غ دي دین سہولتونه چې خلکو ته وي بیا غ خلک یو قسم ته هغه دي سہولتونه سو استفاده کوي.
مولانا سبو بخشه تاسو نو د څل پر روزه ساتله تاسو
زخ په مسافر نو مزه مقیم و پاګه وکه په افغانستان کې دا څو کال پخوا چې تلیو ما عمل ته وسیدله ما په یو ورځ باندې نو لنګ سفر ملرلو. نو هغه دی پاګه کې پلان سفر کې دا دی ک تاسو په سفر کې وای نو تاسو کولای شئ روجه وخره وان تاسو مو خیر لکم او ک تاسو روجه ونیسئ نو دام خیر دی لیکن کوی کولای شئ نو هغه کې اختیار دی چې سړی خوري او کنيسي
د روجې ترنیولو پوري ل ناروغي پرته او ل سفر پرته په عربستان کې ځینی دینی عالمانو دا فتوا ورکړی دی چې هغه کسان چې پول مارکی په شاخه کارونه کوي هغه هم کولای شي چې روژه وسوخري او بل وخت بیا ونیسي. لدی سره تاسو موافق یاست؟
زه دغه فتوا را معلومه نه ده چې دغه فتوا شوې ده او دوی دغه فتوا د چا دی لپاره څنګه چې ماته د عربستان سعودي هغه معلوم دی هغه په هر کال کې د اگر وباسي
دارالفتالری
هغه دغه کوي. نو دی هر قوم او دی هر مملکت هغه ظروف سره دی غیزي علما او مفتیان چې دی هغه مسایل ته ګوري لیکن زه په دې مسله کې څه نه شم.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. سهل لیوال سلام تقدیم میکنم. در این یک ساعت من و همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش ها مربوط به افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در ابتدای این